ودرېد.
مصطفی صدیقی مننه د ازادي رادیو د ریسات د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. د خبرونه چې په منځني چپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتېدو ته د بخښنې د نړیوال سازمان له اندېښنو خبرو. خو لومړی خبرونه، د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د طالبانو له بریدونو سره ملکي تلفات په افغانستان کې خورا زیات شوي دي. امریکا په خلیج کې عربي هیوادو ته ډاډ ورکړ چې د بهرنیو حملو په وړاندې به د دوی تر څنګ وي، او په فارس خلیج کې ایراني کښتیو پورې بار وړونکي بیړۍ ډزې کړي. بشپړ خبرونه، د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپکه سرګه ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د پسرلنیو حملو له زیاتېدو سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا اوچت شوی دی. د چهارشنبې په شپه د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل د حملې کېدای شي د بشریت پر ضد په جرایمو کې وشمېرل شي. میرمن مصدق وایي وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت دې قوانینو ته مراجعه کوي چې د دوی ګټه پکې وي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ولسمشر غنی د توحید په نوم د اعلی سرقومندانۍ د سوق او ادارې له مرکز څخه په کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې د شاهین او ظفر قلي اردوګانو له قومندانانو او نورو امنیتي چارواکو سره د امنیتي حالت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل ولسمشر د هیواد له امنیتي چارواکو سره په منظم ډول په تماس کې دی.
اغه جمهور رئیس هر اورز کډوی او اورز ورستا د دوستامونو او د کلوندګانو او د امریا کمانډارانو سره مسلسل او دوامدار خبرې کوي.
کندوز، بدخشان او بغلان د هیواد د شمال ختیځ درې ولایتونه دي چې په تیرو څو اونیو کې وسلوالو مخالفانو پراخې حملې پکې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. سراج الدین اوسلوف پرون په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل د بې ثباتۍ جوړول د خواشینۍ خبره ده او تابند حالت د تاجکستان د سختې اندېښنې علت دی. اوسلوف زیاته کړه چې تاجکستان به د خپلو سرحداتو د دفاع لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې تاجکستان له هر ګواښ سره د مقابلې توان لري او پرې بنشتي چې طالبان او یا نورې تروریستي ډلې د هیواد ته ننوځي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان پوځ د 15 کالو مخکې پوځ سره د مقایسې وړ نه دی او زیاته یې کړه دی ډاډه دی چې افغان چارواکي به پر ملکي وګړو د حملو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام ترسره کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحدي ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو متحدانو په څنګ کې وي. اوباما د څرګندوري پرون په کمپ ډیوډ کې د خلیج د همکارۍ د شورا له مشرانو سره په ګډه غونډه کې له ګډون وروسته وکړې. د یادونه وکړه چې د عربي هیوادونو له مشرانو سره د ایران، سوریې او د اسلامي دولت د افراطي ډلې په اړه څرګندې او مفصلې خبرې وکړې. په دې سرمشیزه کې د قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه چارواکي ورستولي و. د کمپ ډیوډ سرمشیزه په داسې حال کې جوړې شي چې ایران او د متحد ایالاتو په ګډون د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي لنجې په اړه د خبرو اترو په حال کې دي. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وي د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي، او په دې پیسو به وکولی شي چې په سیمه کې خپل تعارضي فعالیتونه پراخ کړي. د امریکا کانګرس د استازو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق پاړه د بیا غور او بلاخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د استازو جرګې د لایحه په څلور سره مثبت او یوازې 15 منفي رایو تصویب کړه. یاد شوې لایحه له تصویب وروسته سپینې ماڼۍ ته استول کیږي او چارواکو ویلي دي چې ولسمشر اوباما به یې توشیح کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بیا غور لایحه تیر اونۍ د امریکا د سنا لخوا تصویب شوه. که ولسمشر اوباما دا لایحه توشیح کړي، یاد شوی قانون به د امریکا د کانګرس غړیو ته صلاحیت ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې به پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په مسله کې پریکړه وکړي. ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو، متحد ایالاتو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني په پام کې لري چې د روان کال د جون د میاشتې تر پایه په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د ګزمی بیړیو پر یوې کارګو کښتۍ چې د سنگاپور بیرغ پرې رپېده د فارس په خلیج کې تیره ورځ ډزې وکړې. دا په یوې میاشتې کې دوهم ځل دی چې ایران پر تجارتي کښتیو ډزې کوي. چارواکي وایي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د متحد عربي اماراتو له پولیس سره نږدې په نړیوالو اوبو کې ډزې کړې دي. امریکایي چارواکو ویل چې دغه تجارتي بیړۍ له ډزو سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداری ډزې وکړې. کله چې د متحد عربي اماراتو د سمندر غاړې ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول، ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون په یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. دا نیم ساعته پیغام چې د داعش پر ویب پاڼه خپور شوی له مسلمانانو غواړي چې په عراق او سوریه کې د بغدادي په نیابت جګړه وکړي. په پیغام کې پر هغو سنی ملکیانو هم انتقاد شوی دی چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې له جګړو څخه تښتي او د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پناه غواړي. دا تر اوسه نه ده تایید شوی چې آیا دا آواز به په رښتیا سره د بغدادي وي که نه. د نوموړي وروستی صوتي پیغام د راپورونو له مخې د تیر کال په نومبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغه خپور شو چې چارواکو وویل نوموړی په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. تیره میاشت په راپورونو کې ادعا وشوه چې البغدادي په یوه هوایي حمله کې د جګړې له لیکې وتلی دی، خو د امریکا دفاع وزارت هغه مهال ویلي وو دا تصور چې نوموړی شی ټپي شوی وي هیڅ کوم اساس او بنیاد نه لري. د روسیې مرکزي بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اثارو د زیرمې د بشپړولو لپاره به له بازاره د ورځې له 100 تر 200 میلیونه ډالر پیري. د روسیې مرکزی بانک دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په تیر یوه کال کې د دې هیواد د بهرنیو اثارو په زیرمه کې 160 میلیارد ډالر کموالی راغلی. د روسیې د بهرنیو اثارو په زیرمو کې کموالی له 2014 کال راهیسې پیل شو چې علت یې د روسیې روبل د ارزښت کمیدل و. د متحد ایالاتو او اروپایي ټولنې بندیزونه باعث شول چې د روسیې روبل په ارزښت کې کموالی راشي، خو په روان کال کې د تیلو د بیو له لوړېدو او د اوکراین په ختیځ کې د اوربان له اعلان وروسته چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو احتمال یې راکم کړ، د روبل ارزښت بیرته له لوېدلې حالته په 100 کې لوړ شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو له بریدونو سره د ملکي افغانانو مرتوب لا ډیره زیاته شوې. د دې سازمان وی چیړونکي خوري مصدق وویل
هغه حمله چې طالبان په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه دا د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده.
نړیوالو چاپي خبرونو هم په کابل کې د چهارشنبې د شپې د برید مسله څېړلې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان تور پوری کړی دی چې د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شریکه کړې.
بدامنی چې کوم دا غدا افغانستان د وجه دی د خپل ځان نه دا مسله اوسه افغانستان باندې ورغورځي.
په کندهار کې لنشتې 200 شزو څخه د قابلیتګۍ د زده کړو آزموینه واخیستل شو.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار اوسم، خصوصا د کندهار د هغه ښځو لپاره چې ضرورت لري او موږ ته اړتیا ده.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی تر اتنیمو بجو وروسته د یو کلی زر ژغونه ډرامه خبرو. د د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حمله شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپک سترګ ګوري. پر وسلوالو طالبانو د ملکی وګړو د وژنې له کبله وروسته لهغه انتقاد کیږي چې د چهارشنبې په ماښام وسلوالو کسانو د کابل ښار په کلوله پشته سیمه کې د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه او بهرني او افغان ملکیان ووژل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په سرلنیو حملو ملکی وګړي د مرجوب له زیات خطر سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید خی چې طالبان د انسان ژوند ته په ډیر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حمله اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حمله د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حمله په ورستۍ څونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبې ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږی ادارې اکبر ویلی چې پر پارک پلس هوټل د حمله په وجل شو یو کسانو کې وتنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکونکي و. لازادی رادیو سره په خبرو کې میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو لمخه لخپلو بشری مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډیر شه معلومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر فشار لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څیړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړي چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو کو سره حساب کتاب به د ښاغلی غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د بخښنې د نړیوال سازمان د څیړونکو حوریه مصدق څرګندونې مود احمد تکل پر راپور کې واوریدي چې حوریه مصدق وویل د چهارشنبې په شپه په کابل کې د پارک پالس پر میلمستون د طالبانو برید غیر انساني برید وو، ځکه چې ملکیان په نقشه کړل. نړیوالو چاپي خبرونو هم د همدغه د کابل د برید مسله څیړلې ده. دغه چاپی خبرونه ته سلطان محمد سرور کتنه کوي.
ګڼول ویدیو خبرونه په کابل کې د پارک پالاس په میلمستون د ورستی برید په اکلاچې یو شمیر بهرنیان پکې ووژل شول مطالب خبر کړی دي. ډیلی ټلیګراف ورسپړل لیکي دا په هغه یو ځای باندې نوې برید دی چې ګڼ شمیر بهرنیان هلته تګراتګ لري. ورسپړنې د افغانستان د استخباراتو د چارواکي دا خبره هم راخسته چوي ټاکل شوی و په دغه میلمستون کې د موسیقي یو کنسرت ترسره شي چې څو کسه هندیان او ترکان هم اوربلل شوی وو. ډیلی ټلیګراف لیکي چې د چهارشنبې د ورځې د غبرید چې 15 ساعته دوام وکړ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر یو ورځ وروسته وشو. ورسپړنې د نواز شریف دا خبره هم راخسته چې په کابل کې ژمنه وکړه چې د طالبانو خلاف د جګړې ملاتړ کوي او د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدلی. ډیلی ټلیګراف وایي چې پاکستان د طالبانو پلوی ډلو ته په پناه ورکولو او په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې د هغو په کارولو تل تورن شوی دی. نیویارک ټایمز ورسپړنې هم لیکلي دي چې په کابل کې ورستی برید په پلازمینه او د افغانستان په نورو برخو کې د دغه ډول نورو هدفي بریدونو ویره زیاته کړي. ورسپړنې لیکي چې د پارک پالاس میلمستون د کابل په یوې مهمې سیمه کې دی چې هلته حکومتي ادارې او د ملګرو ملتونو دفتر هم دی. نیویارک ټایمز لیکلی کابل چې یاغیانو ته ډیر اهمیت لري په ورستیو څو میاشتو کې څو بریدونه پکې وشول. ټاکل شوی و چې د چهارشنبه په شپه پارک پالاس میلمستون کې د افغانستان د نامتو سندرغاړي الطاف حسین کنسرت ترسره شي، خو یاغیانو په خپل برید سره فضا ګډوډه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلی دی چې افغان ځواکونو یو شمیر هغه کسان چې په دغه برید کې ګیر شوي وو وژغورل. ورځپاڼې د یو بل افغان سندرغاړي خالد هماهنګ له قوله لیکلی چې د موسیقي کنسرت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترتیب شوی وو. خغلی هماهنګ ورځپاڼې ته ویلي چې د برید په محل شاوخوا سل کسه په میلمستون کې وو. ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی دی چې وسلوالو یاغیانو د پارک پالاس په میلمستون کې یو شمیر کسان برمته نیولي وو. له دغه برید څو ساعته مخکې یاغیانو د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې په یو جومات برید وکړ او د دغه ولایت د دینی علماو د شورا یو شمیر غړي یې ووژل. ټایمز زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم ناوړه شوی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې هدف لپاره افغان خاوره کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وکړي. د وویل چې په دې اړه افغان دولت له خپلو اندیښنو خبر کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق پور راپور کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبرې چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کاري دوته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر د 13 شنبه پر ورځ په ورځني سفر کابل ته تللی وو او له افغان چارواکو سره په دواړو خيزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنې کې په دې موافقه کړې چې موږ د نل اسوهانې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان درا د فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړي. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ خپل خاورې د یو بل پر ضد کاری دوته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړي چې د هندستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره ته پاکستان د بے ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د تروریستانو پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پښتنې په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډي خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنی نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلې ده او که چیرې دلته سوله نه وي هیڅ چیرې به نه وي.
په راپور کې مو واردل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پوری کړي چې د افغانستان خاورې لپاره ولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړي او له ده څخه یې پوښتلي چې په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پوری کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل، نو د دې تورونو هدف څه دی او آیا په کې حقیقت شته او کنه؟ ډاکټر محمد تقی وویل
د سخکاری چې دا یو کیس جوړول غواړي، موږ ته خو د سخکاری چې دا د رانوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنل ستانو پر خلاف د بلوچ ملټنټ چې هغه د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنګیږي د هغه پر خلاف د استعمالي بیا کراچۍ کې خصوصا د ام پی ام په حواله باندې دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او ایس ایس پی دا خبره کړې وه پرېس کانفرنس کې چې ام پی ام د رانه کومک ملاویږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو پر خلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچي چې دا دا را کیسه نه ده د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغوی لخوا دا قصه کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ورباندې نه شوی خو دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولي دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپل وندېښنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغیز لرلی شي.
بالکل زه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی د خپل ځان نه دا مسله خوکې افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره موشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاري کړي. نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي. نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلې دی هغه کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د سیاسي چارو د چړونکي ډاکټر محمد تقی څرګندونه مو اوریدل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار له وو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان عدلی وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوو اونیو د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته استوي. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور ازادي راډیو ته وویل دا طرحه په سولیز هدف ولاړه ده. لدې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژي ضرورت پیښی شي خو ورڅخه د استفادې زمینې لا مساعد نه دي. یوسف خان صدران او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژي څخه د استفادې تر هغه د چارشمې پورز د کابینې د تایید وړ وګرځیده خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلی وزیر وایي د قانون دا تر هغه د اټومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سولیز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوی دي خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نو موړی د اټومي انرژي تطبیق لوګ دی مدیر یې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمیر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یو جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لوري د اټومي انرژي په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اټومي انرژي په برخه کې د قانون شتون خودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسی جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې د اټومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اټومي انرژي د قانون عمده اهداف ګڼل شوی دي. د قانون لمخې د نړیوالې اټومي انرژي د اجانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر چار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اجانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اجانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بیلابیلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 60,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کیږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې ورکړي. 40 میلیونه ډالر د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کیږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړي او په هیواد کې راډیو اکټیف او د یورانیم ذخیرې تثبیت کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کندهار کې لنږدې 200 څخه د قابلیت د زده کړو لپاره آزموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې دغو کسانو د روغتیا په برخه کې 2 کلنۍ زده کړې کړې دي او تر دې وروسته به د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل سي. محمد صادق رشتینه له کندهار راپور لري.
د کندهار د عامې روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر همایون رحماني وایي په دې دوره کې 191 تنه د نرسینګ عالي قابلیتګۍ، لابراتوار او فارمیسي په برخو کې روزلي چې د کندهار ښار ترڅنګ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا لیدل کیږي په دندو به وګمارل سي. ډاکټر همایون وایي چې په فارغونو کې شپږ تنه شدیدي چې کولای سي د دوی په واسطه په کندهار کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي.
کېدلی شي موږ ډېر د ماشومانو او میندو مړینو سطح په ټولنه کې راکم او دا خوندې کولی شي چې په ټولو روغتیایي مراکزو کې چې هر ځای موږ ضرورت ورته ولرو هلته خپله وظیفه ترسره کړي.
د همایون په وینا اوس هم دوی د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د زیاتې ناامنۍ له امله نسي کولای چې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په نورو 4 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه سته خو د روغتیایي ښځینه کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په دې آزموینه کې ګډون کوونکي ښځینه روغتیا پالانې وایي چې په آزموینه کې تر بریالیتوب وروسته به په هغو ولسوالیو کې دنده ترسره کړي چې مخکې ښځینه کارکوونکي پکښې نه وې.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار واوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو لپاره چې په واقعیت ضرورت لري او موږ ته اړتیا لري.
وزې قابلیت پیسې ان شاء الله کله خیر سره فارغ وسلو نو هیڅ د دې مخنیوي اولین کار به مې دی چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بلش کړو.
د یادول وړ ده چې لا تر اوسه هم د کندهار په یو ولسوالۍ کې هم مسلکي متخصص ډاکټر موجودیت نه لري او ټولې روغتیایي چارې د نرسانو لخوا پر مخ بیول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زلمی له هرات څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د بخښنې نړیوال سازمان ولې د هلمند او کندهار په بریډونو باندې کوم عکس العمل څرګند نکړل نه کړ چې د کابل په حمله یې عکس العمل شوول دي، ځکه چې هلته د په وینا یو امریکایي وشل شو دی. البته د بخښنې نړیوال سازمان لکه څنګه چې ازادي راډیو د دې سازمان راپورونه خبره کړې دي د ننګرهار او هلمند په پیښو هم عکس العملونه څرګند کړي وو او د غبریډونه یې غندلی وو. قدرت الله داوری له هلمند لیکي په هلمند کې سخت روغتيایي ستونزې دي. د عامه روغتیا وزارت دې ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالحد افغان له هلمند لیکي خوشبختانه په هلمند کې روغتونونه زیات دي، خو متاسفانه د دوا کیفیت ښه نه دی او امبولانسونه نشته، چې هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي او هم ډاکټرانو ته. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ایم ایس کې لیکلی دی، پاکستان چې د هندوستان په لاسوهنه پوهیږي د خپل عیب ولي نه وای چې افغانستان زما له لاسه خراب شو. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلی دی، د افغانستان د سولې خبرو ته څو وخته مخته خوشبیني وه، خو اوس بیا چې طالبانو حملې زیاتې کړي دي بدبینه شوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ډرامه لرو، خو 8:30 د لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکي وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپکه سترګه ګوري. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبري وکړي او هغوی ته یې لارښوونه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل متحد ایالات په بهر د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو عرب متحدانو په څنګ کې وي. د امریکا کانګرس د اساسو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق پاړه د بیا غور او بل اخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پر وی کارګو کشته چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس په خلیج کې 13 ورځې ډزې وکړي. اسلامی دولت افراطی ډلې یا داعش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي आवाज دی. او د روسي مرکزی بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اسارو د زیرمې د بشپړولو لپاره بل بازار د ورځې له 100 تر 200 میلیون ډالر پیری. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. یو کلی او زر شخونه ډرامه او د ازادي راډیو د دې سات له په خبرونه کې زله تاسو څخه اجازه غواړم. زما همکاران په کابل کې د خبرونه مختبی
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغاخ خپل ملګری مقیم ته چې په ولسوالۍ کې دنده لري وویل چې په هر ډول وی دای باید له نثار احمد نه د ځمکې داوا وګټي. راځي اوس په دې برخه کې واورو چې مقیم او شاغا څه کوي او څور بيخي.
تا ته شاغا دوه ورځې وخت درکړی و کنه؟
هغه خو
ته غلی شو ولی مال نه ساره پښتنه کړي.
هو ما ته دوه ورځې وخت راکړی و، موږ هم آمدانن ویش
وکړه. بس هغه د لانجه مو ختمه ده کنه، ورکاس نه دونه.
عامر صاحب هغه داسې ده چې مځکه چې ما د شاغا سره منلې وه د جایداد له تقسیم نه وروسته هغه مځکه څو ټوټې شوه.
زما له دې خبرو سره کار نشته، تاسې ما ته چل جوړ کړی، خوندو ته دې هم په میراث کې برخه ورکړه.
بې ځایه خبرې مه کوه شاغا، دا زموږ د کورنۍ خبره ده.
شاغا تا خو رښتیا ویل چې دا زمری دی، دی خو ډېر غوریږي.
هو ورون هم همدی کوي، ډېر په ځان نازیږي.
والکه
صاحب
ته راشه اول، خو دا سړی د پنجرې شاته که.
ولې موږ څه کړي؟ تا څه کوئ عامر صاحب؟ ما څه کړي؟ ولې مې بندي کوئ؟
درځه اسې ته زما زور نه معلوم. ها
خوښه نه ته پرېږده شاغا، دا ستا زور نه دی، دا ستا واسطه ده. واسطه
والکه وایم بوزه دا خبره ګډه.
شاغا ته ورته وایه چې ولی جان بندي نه کی، خیر دی یو لاره به ورته پیدا کو.
زدا لاره پیدا کوي، راشه
دلته ډیر غال مغال ما جوړوي ورزان ساره کنه تا بدم د ورور څنګه تواچو
امیر صاحب تاسو دورنګی کوي ګوري
بس غواړی چې ورور دل بندي خانه نه خلاص شي باندې لاړ شو له شاغا سره خبره سپینه ک بیا راشه
لاړ بشم خو نه پویګم چې
رازه رازه نه ساره زو ته چې سره جوړ شو څه به جوړي
درزه
امیر صاحب دا د څنګه کار وکه ما ته خو لولې جان نه شاغه ملامت معلومې ده
څه وکم اوس پانډي والې کې ګیر راغلی یم شاغه چې لانډي والې نه تیر شو یو خبره مې واوره
کومه خبره غم مه کوه څه واده مې چې در سره کړې در رسیږي
اغه خبره ده سمه ده ان دیکھنا می بل زیدہ
ان دیکھنا نہ سارا ولی جان تفریدا چ سرونه اسپین کی مون سے چ کرو اغه بریبو او مزے بکاو
شاغا خدا سے نہ چ فکر پی دی غنم کو او اغه ټول جودر وخیجی کم اشران می خبر شی چ ولی جان می ټول شپه اس ناق پولیس والے کی بندی کڑے خیر به می نوی
عامر صاحب تو پر خو بدی انڈی والے خیال ساتي نو زه دی هم یو وخت په درد خورم
هو خو چې درد مې درغې دوی داس نه چار څه مل لاس اوزي
د لاس به دې سم نو اوزي ډېر څه به دې لاس ته درشي زه پیګم چې لاس دې خارخ کوي هه موټه به دې ډاکم
ګوره دا ټول خبرې دې هې دي خو د نثار سره د زمکه معاملې زر ختمه وا چې رسوا نه شم رسوا
نو دې کې څه خبره ده خو رسمي جلد دې لګلې وو
شاغه ارڅ چې وی قانوني لارې ده نه ده
نو دا څه قانوني لارې ده چې نثار یو ځل په ماز مکه خرڅ کړه پیسې را نه واخیسته او اوس مې زمکه نه راکوي
شاغه ستاله انجل نثار احمد سره ده نه دی ولی جان سره او بیا ولی جان په حق ده زکه ورورې غلطي ور سره کړې ده
زما له غوي سره هیڅ کار نشته بزا مغه زمکه غوړم او ته دې خپل
غلیش شاغه خبره دې څو غوانوري اوس خو زمنګ دیوالونو مخکونه پیدا کړی
ما چې زمکله نثار اخیسته خپل غټه مې پکې لیدا تم د خپل غټه لپاره زما دا جنجال را حل کا
زم لوی سړی خیراتی له تور تمبونه نشاته کوم و چې ولار ورته پیدا شي
انډی والا ته دا څه وکا چې زما لنجه دی ولی جان او نثار سره خاتمه کا ازب کراته تر لاسه کا بیا دې دوی دواړه ورونه سره داوا کوي
او کده پیسې بیرته درکې نو بیا
پیسې نه لري او چې وی لري زه درې زمکه غواړم زمکه د پیسو لپاره تا ته نه راغلای
جميله نور پو نشوم بس ولی جان یو څو تیزی تیزی خبرې وکړي هغه د پولیسو امر اسکر ته امر وکړي چې بندیخانه ته واچو
نثار نو تا نو ول چې د ولی جان څه ګناه ده
سلطان ماما ما څه ویلی وای شاغا دا سي ناس ولا کچ ولسواله د پلارو نیکه غټلې کوری
دې سارا یو وی خبرې خو ظاهران کړایم چې دی ولی جان ولی بندي کړای د زما کې د خرڅولو خبره او مامله خو تاله شاغا سره کړی و
جميله سر خلاص کا دې په ولی جان د زور کار نو شکاوله زکه هغه بندي خانه ته چوله
نو شاغا به په ما څه د زور کار وکي نه پیسې لرم او نظم کستا ما نه خلاره ورکه د جميله تاسو یو مشوره راکې
نثار وخت چې د مشورې و تاو نکړه د ګډ ویش زمکه دی په پټه خله خرڅ کړه او پیسې دې هم د لاس لاړی اوس نو پاتې څه دي چې مشوره درکو
ما ویل چې مزکه به خرڅ کم او صاحبسم د پوره وړو پورونه بخلاص کم خو
وای تلله وبنه راګرځي اوس تیرې خبره هېره کې دې ته به فکر وکړو چې د دې ستونزې حل څه دی
حال به څنګه ورته پیدا کو سلطان ماما اغه شاغه ام دا یو خبره ټینګه نیولې چې مزکه غواړم او مزکه غواړم او اوس مزکه زمانه ده د خويندو او ورونو مې ده
شاغه بار څه وینو
سلطان ماما خوای خو اوس مجبور یو چې د دې خبره حل په قانون کې پیدا کو او پښتنه وکو
قانون خو ام دې قانون ولی جان راته په بندیخانه کې کینو دلته خو قانون زما مدعي سوای نو زه فریاد چاته وکم
ته
زما دا دومره بیړه وګوره او د ده دروازه نه خلاصول ګوره. اوس به دا مقیم کور کې وي او که نه؟
څوک یې؟
عامر صاحب زه یم. خلاصه که دروازه؟
ته څوک یې وایم؟
اوه شاخه،
اوه زه یم عامر صاحب مقیمه.
نو ولې دومره وارخطایې؟ فقط چې سپیانو در پسې منډې وهلې وي.
کار د وارخطایې د عامر صاحب، ته لږ د ګڼو ونو شاته راشه چې دا امانت درکړم.
راځه. نو ولې دومره وځنډېدې؟ زه تر اوسه پورې د باغچې مخې ته درته ولاړ وم.
وبخښه، خو زه ډارېدم چې څوک مې ونه ویني چې ستا د کور خواته راځم.
هو ډار خو په کار دی.
بس څومره مې چې درسره منلې وې هغومره مې درته راوړي. اخله
راکه، بس ځمکه دې خپله وګڼه، نثار به رانه ځانه منه خوروي.
والکه عکس واخله، د پیسو سره یو ځای عکس واخله.
زه خو په دوی همالته په ولسوالۍ کې پوه شوم چې رشوت ته لاره جوړوي.
دا خو پولیس دی.
افسره دواړه ولچکه او موټر ته یې
ورواچه. امیر صاحب
دا خبرې به په سارنوالۍ کې سره سپینو چې چا رشوت اخیسته او چا رشوت
ورکړه. ام مسله کې یو، ته خو زما خبرې ته خوږ ونیسه.
ستاسو غوندې کسان د ټولو نومونه بدوي.
ما د ولی جان دې پوښتنه ورنه کوله.
امیر صاحب ته خو زما خبرې ته خوږ ونیسه.
څنګه تر اوسه ناست دی؟
کته شه له موټره یې ځوانه، زه تا ته ولاړ یم. دا موټر دی تیل خوري، اوبه خو نه خوري.
دا لک لکه چې ویده دی.
ای ځوانې، تا ته وایم.
اوبه خو وروره ویده شوی وم.
او ویده خو وی، خو یې خېدلې نه، لکه چې ډېر زیات مزل دی کړی.
هی وروره، ما ته خو ټول ژوند یو بې خونده مزل ګرځېدلی، سر مې هم لږ درد و.
بد خو دې وویل وروره، کله کله ژوند تریخېږي. دا راته ویو چې اوس څه شی لټې؟
څادر مې نشته، لکه چې په بل موټر کې مې پرېښی.
خو بیا نظر شو، ډریوري ما کړې ده او ګنګسګول ته راتی.
ولې خاندې؟ دا خو یو څادر و چې رانه ورک شو. ما نه پوره د ژوند لاره ورکه ده.
وای په خر سپور او خر یې ترې ورک. وروره په خندا مې خفه نه شي، څادر دې په دخر کې نیولی دی.
خیر سی وروره، دا دم پیسې
کور دې ودان تک زال لاندې ماچ.
هی هی هیڅ نه پوهېږم کومه خوا لاړ شم، ټول ژوند کې دلته نه یم راغلی.
اخواشه اخواشه وروره، څه د لارې منځ کې ولاړې؟
لرې به شم یار. اسلامه داسې دې د دوکانونو خواته لاړ شم، نو توکل په خدای، لکه چې همدا شاخوا راته ښودلې وه. نجاریان خو همدلته دي، ویل یې په همدې راسته کې مې شرکت دی. هی هی ګلالۍ، غواړم چې هېره دې کړم، خو دا سندرې او یادونه مې دې نه پرېږدي چې هېره دې کړم. ای وروره لارې ته دې ګوره، خلک ولې پیډي کوهې؟
ته خپل اړوند دی.
هغه دی لکه چې را پیدا مې کړ، د منظور ودانیز شرکت. خو که دنده پکې راکړي ښه به وي. راځه توکل په خدای، واده خو یې راسره کړې وه چې د شرکت اداري کارونه به ته پر مخ وړې. منصور خانه راتلی شم؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تر نهه بجو په دې ژوندۍ خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکې هیلې ومني. تیرو څو اونیو کې د ځمکې په سر لانجو او د میراث په حق وغږېدو له دې سره د میلمنو او ستاسو نظرونه دا وو چې په ډیرو دې برخو کې حقوق نه مراتېږي او که داسې او یا نور مسایل تر حکومتي محکمو هم رسیږي عدالت نه پلي کېږي. تاسې په خپلو پیغامونو کې د عدالت نه پلي کېدل په ادارو کې پراخ فساد یاد کړی دی. نو نن په همدې خبرې کوو چې د فساد په کمښت کې د خلکو ونډه څه ده، اولې هر څوک له فساده سر ټکوي. په خبرونه کې د ګران ملما نظرونه هم شامل وو او نن سره ملما مدني فعال او د چارو کارپو کمال سعادت ته خغل سعادت صاحب زمون خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشه
ډیره ډیره مننه خغل زدران
خیر سمیره بانی درنو اوریدونکو تاسو هم سره په خبرونه کې برخه اخیستل شئ زمون سره د اړیکو شمیرې دي 0922255 بل شمیره 0992935340 په همدې ډول تاسو کولای شئ زمون سره په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې هم غږیز پیغامونه پرېږدئ چې په اتومات ډول ثبتېږي سادات صاحب هر څوک د فساد څخه سر ټکوي تاسو ډرامه هم واورېد بالاخره دا فساد ته دومره زمینه چا برابره کړې
جناب زدران صاحب افغانستان قوانین لري خاصتا د فساد پر ضد همدا اسلامي قوانین هم دي د افغانستان اساسي قانون چې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې جوړ شوی دی په دې کې هم دي همدا شان نور مدني حرکتونه قوانین چې دی په ټولو کې د فساد پر ضد لیکنی شوی دی فساد غندلې دی په هیڅ قانون کې کاغه په افغانستان کې دی که په نور نړۍ کې غیر مسلمه هیوادونو کې دی فساد ته په کې ځای نه دی ورکړل شوی بډې رشوتونه غیر قانوني عمل ګرځول شوی دی دا چې څنګه په افغانستان کې فساد تلار پیدا شو فساد ډیر شي یو خدای چې په افغانستان کې څلويخ کال جنگونه وشول خلک هغه څه چې باید قانون ته وفادار وای قانون په سمه توګه عملی نشو د چارواکو ستونزې پکې دي د خلکو ستونزې پکې دي د زینو هغه زورواکو چې هغه د فساد لالارې د غیر قانوني کړنو لالارې غواړي چې خپل هدف ته خپل مرام ته ځنونه ورسوي د غیر لاس پکې دي خلوی لامل دادې چې دلته قانون چې دی هغه په سمه توګه نه عملي کیږي کچېری حکومتي چرواکو ته راشو خپل حکومتي چرواکي د امنی چې دلته قانون تر ډیره د چرواکو لاسه چې دی هغه تر پښو لاندې شوی دی خاصتا اوس ګوره دغه ډرامګۍ چې اوس نشه شو خورا ډیره دردونکې وه یو ځوان تاسو ولیدو چې هغه په وظیفه پسې ګرځېدی و شرکت ته ورغی د ظهور په نوم کوم شرکت ته ورغی ارمان یې وایسته ډیر غمجن ارمان یې وکړ چې کاشکې دلته ته وظیفه پیدا شي کچېرې دلته قانون عملی شوی فساد نه وای بډې نه وای رشوتونه نه وای د ډېرو ځوانانو ارمانونه و پرشی وای داسې ځوانان به غمجن نه ګرځېدلی په دې اساس ځینې خلک چې دا وای وي لنجای وي یوې درې ته ورشي هغه د فساد له لارې غواړي چې په هغې لنجا کې بریالی شي
خیر سه ډاکټر صاحب کمال سادات ستاسو جواب مونږ وخت اوریدونکو ته په طرف زو اوریدونکو له ورتک ولایت څخه لرو مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او څه ویل غواړئ بلې تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده اوریدونکو خبرې نه کوي د بل اوریدونکو په طرف زو بل اړیکه خلو مهرباني تاسو زمونږ سره وصل یی ازادي رادیو ده د فساد په اړه خبرې کوو مهرباني بلې
السلام
علیکم السلام نوم دی وایکم زنه دړي کني ولي
سداري زازه هم
دي او ډیر بخیر راغله مهرباني
سلامونه تاسو ته محترم سره مرسته تاسو ته وړاندې کوم دا نن سبا چې دا جنگونه دا مرګونه شروع شوه دا دې لته ټول فساد نه دي چې یو سړی په خپې اداره کې ناسي یا په پوسټ کې ناسي ان نور یو څوک ورځي او هلته هغه یا هغه پوسټ یا هغه کمانډانې ټول تخریبيږي له منځه ځي لکه مونږ تاسو یو ورځ پرون کچېته ان بس واټر رینجر هم لزان سره دی خاص
مهرباني ستاسو سوال مونږ وخت جنگونه د فساد سره ورشته لري وي
کله کله داسې کیږي چې کوم امنیتي چرواکه یا قضایی چرواکه هغه کسان چې هغه مجرم وي هغه ته سزا ورنه کی هغه د بډو رشوتونو لالار خپل کی بالکل پټول نړی کی بیا امنیتي پیښو تلار هوره ول
او مهرباني بل اردن کوم اخلو د دوی جواب وشو تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دي ځان معرفي کړئ کوم زنه مړی کني ولي د رادیو غږ مو بند کړئ د ټلیفون لارې خبرې وکړئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام علیکم باګرام
سره ډیر بخیر راغلی خبرونه اوري مهرباني
کوم سره ته څنګه دا پوښتنه راغی دا ټول دې څنګه ته اداري په صاحب د زیات سی هغه بسې دا و دلته دا ګرام دا په روس سره څنګه ته کوم ذکر حکومتي ذکر شروع شو دا څو کېو دي څو دې تاسو مو له سوالې ولایت یې دغه سپوت په خړای دی باندې کوم راغله روډ باندې کوم روډ دی باګرام میدان کې 2 کیلومتر کې راته لاري تر ولې په صباح پورې
موبایلونو پیسې او مال څه کټه کوو چې خپله ملاقه کړي د دې سره دا حالات خراب شي هغه لا سره کړي
تاسو سوال وخسته خیر اوسه سوال ډاکټر صاحب خسته د سره خبرې کوي
جناب زدران صاحب ډیره مننه د ملګری نه چې ټلیفون یې وکړي ګوره زمکه په څو کې اسمه دی یو سلطنیزم کې دی چې اوس موږ ورته سرکري یا حکومتیزم کې وایو ځنې شخصیزم کې دی پر یا هم چې په شخصي زمکو باندې هم ځنې زورواکو د ځینو کمزورو په زمکو کورونو باندې داوی کړي دي ځنې سلطنیز مکی دي چې هغه هم په ملینونو جیره به زمکی چې دي ځنو کسانو قصب کړي دي باید هیڅ کله داسې ونه شي نو هغه سلطنیز مکی چې هغه خلکو نیولې دي هیڅ حق نه لري چې په هغه کې بدایو کې هغه تر خپل کنټرول لاندې راولي حکومت یې غي دي پاره پروګرامونه لري په باید هغه عملی کې ځنې شخصي زمکی دي لکه په درمګي کې هم چې دلته یاد شوا. نو کچېره پر اختیار هم دلته قانون عملی شي هر څوک د خپل حقوق پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نه رامنځته کیږي حکومت په مونږ باندې ځانته حقوق لري مونږ په حکومت باندې ځانته حقوق لرو یو وګړی په مونږ باندې حقوق لري او وګړی باید د مونږ بل وګړی احترام وکړي په دې لحاظ کچېره د خپل حقوق څوک پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نه شي رامنځته کیدی خاصتا جناب زدران صاحب دلته د زمکو په سر چې کومې لنجې روانې دي په قضایا ادارو کې ځنې ملګري ډېر هیوادوال داسې خبرې کوي چې ځنې د قضایا ادارو مامورین چې دي هغه رشوت اخلي خو دا رشوت ولې بله غاړه ورکي که حکومت کې ستونزې شته
دي همدې موضوع باندې خلکو پیغامونه پریښي بیا راځو سوال کوو او پښتون اړیکه نیولې ده منتظر پات شو بخې پښتون صاحب مهرباني بلې مو سره
یوسف خان زلال څخه سلامونه تاسو زموږ نه شاندلې کمال ساده سره چې ډېر خوشاله چې کوڅه
راځو وعلیکم السلام
پښتون یم
مهرباني خیر اوسې قریص پښتون ډېر بخیر راغله
بلې مې ثاني ام زغان صد مخسر د ساده سره ده چې دغه رنګ مجرمین یا کیدین چې په سخته زمینه برابرې او دغه د هغه نه په پام کې شو واغلی دا دغه کوم مجرمین بیا د قانون کې پیټ جزا سچې ده او پر ځان د درانه په حساب کې درته ورهم
دویم سوال کې تاسو آواز صفانه وو او د زمکه په سر باندې مونږ ډېری خبرې هم کړې دي ډاکټر صاحب تاسو لومړی سوال واخسته
بالکل
او مهرباني ورته وایې مهرباني
دوی ویل چې د زمکه په سر خبره وکړه بیا د لنجیر شوتونه دغه یاد کړل ګوري افغانستان مسلمان ټولنه ده هم په دوار اړخونو درته غږیږم په دې دنیا کې چې څه قانون دی په دې دنیا کې او په دې دنیا کې څه قانون دی دی افغانستان د جزا قانون 2450 تر 2550 ماده پورې په دې کې ټول قوانین ذکر شوی دي چې څوک رشوت اخلي څو سره وشي د جزا قانون ګوري هم دا شان مونږ او تاسو مسلمان یو عقیده لرو په هندستان کې هندوان ډیر دي په هندویزم مذهب عقیده لري په نورو هیوادونو کې عیسویات یا نور یا نور مونږ تاسو کار اختیا هم په اسلام باندې عقیده لرو راځي چې دا سره ومنو بسم الله الرحمن الرحیم الراشی والمرتشی وبین الراشی والمرتشی جهنم فی النار اغه څوک چې رشوت اخلي رشوت ورکوي او د رشوت ورکوونکو په مینس کې معاملې کوي جهنم زیاده نو رشوت اخیستون کی ورکون کی ته هم په دې دنیا کې جزا شته هم په یغې دنیا کې جزا شته آیا چې په دواړو هیوادونو کې دا عمل رټل شوی دی ممنوع اعلان شوی دی بیا د یو څوک وکی کچا وکړو اغه مجرم نه دی اغه مجرم دی هم مونږ ته هم تاسو ته هم حکومت ته هم خدای ته هم قران ته هم اخرت ته که اختیا څوک واقعده ولري نو باید خپل عقیده ته خو وفادار پاتې شي که هندوان دي هندوان ورونه خپل هندویزم ته وفادار دي مونږ تاسو خپل مسلمانۍ ته وفادار دي نور خلک عیسویت ته وفادار دي عیسویت مذهب خلک په ټولو مذهبونو کې د رشوت چې دی رټل شوی دی ممنوع اعلان شوی دی
ډاکټر صاحب میدان خار نم اړیکه لرو هغه مخ خلک نه دا تاسو تاسو ملمنو سلامونه علیکم تاسو
ته سلامونه نا پختنه له دا به ځای په فساد کې د دومره په انسان کې خوستوي دا د اصلي منبع کوم ځای ته په محاکمو کې ځکه چې په محاکمو کې شریعت نه صحیح تطبیق کیږي د څو کسان د شریعت د نگرانه د محاکم سي نو اکثره څو د خلکو کې چې فساد کوي ځکه دا دولتي چارواکي اکثره فساد کوي دوی سره خوشحال بخوري
هم دا سده خیر اوسې د خبرونه په پیل کې په منبع او سرچینې باندې وغږیدو بیا هم ډاکټر کمال سادات درته خبرې لري بل اوریدونکو مخلو مهرباني
زمنګ سره اړیکه وصل ده، مهرباني خپل نظر مو وایي. بلې زمنګ غاوري خا اوریدونکو اړیکه وصل ده، یو بل اوریدونکو اخلو بیا ډاکټر صاحب تاسو په طرف. مهرباني تاسو اړیکه زمنګ سره وصل ده خپل نظر مو وایي. وعلیکم السلام. نومو نبیول جان د زابل نه. مهرباني مهرباني خبرونه ترشه. وعلیکم السلام. مهرباني اصلي نظر مو وایي خیر اوسه. بلې خا اوریدونکو خبرې نه کوي، فکر کوم کوم سوال به نه درلودو. مونږ ته ګڼو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیرې لارې غږیز پیغامونه هم پریښي، هغه اوریدو دوی نظرونه په خبرونه کې شامل وو.
السلام علیکم محمد الله استاد سره د کابل ولایت نه په تماس کې یم. که ام وګړي رشوت ورنه کې نو رشوت به څوک اخلي؟ خو باید ام وګړي له رشوت نه ځان وساتي، رشوت ورکول نه ځان وساتي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه مختار روزګان ولایت څخه خبره کوم. رشوت په اړه به تاسو داسې ووایم چې د وخت امرین په هر کلي په هره بانده کې پل لري، هغه لاند چې د دایو په وخت کې د خلکو سره رشوت اخلي او بیا راوړي د وخت امرین ته ورسوي. ځکه دا په کاروبار دی، دا خلکو خپل ځان ته مخصوص دلالان لري. خلک یې تباه او برباد کړه، یوه دعوه شروع شي هغه په کلونه خلاصېږي. حکومت څخه هم بله خواهش دي باید د دې رشوت مخه ونیسي. داسې حتی یمکي چې په لور ماش سره وي او هغه په رشوت خورو پسې پلټنه وکړي او د قانون منګول ته وسپاري. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه ډېره خوشحاله یم چې دا دوه نفره په فساد ونیول او دلته د دې دواړو ملګري انډیوالي مهمه نه، بلکې د والي جان او د نثار احمد ځکه ډېره مهمه وه. د دې مسله ډېره مهمه وه. ډېر پرې خوشحاله شو، ډېر خوند یې وکړ، ډېره پرې خوشحاله.
خا دا اوریدونکو پیغامونه او ډاکټر صاحب تاسو مو اوریدو د خلکو ونډې ته اشاره کړې وه چې خلک باید فساد ورنه کړي. بل ویلې چې حکومتي کسان خپل کسان لري چې ورته خلک برابروي، بل اخره فساد ورکي او دا مسله مختلاړه شي.
تر ډیره بریده پوری داسې شوې دي چې ځنې کسان ټیټپوړي مامورین فساد کوي، بیا په هغې فساد کې د لوړپوړو چارواکو یا د هغې مشران چې وي چې په هر سطحه وي هغه ته پیسې پکې ورکوي. داسې شوې دي لکه په ګمرکاتو کې یا ترافیک یا نور نور اړخونو کې. خو مهمه خبره یو ورور خبره وکړه چې خلک چې فساد ورنه کې حکومت یې څنګه اخلي. منوم در سره، خو ځنی چرواکي دي چې هغه خلک فساد ته مجبوروي، دام در سره منو. خو څنګه چې یو څوک وایي چې زمي وطن جوړوم، زه په خپل قانون مطابق چوکاټ دي، قانون چوکاټ مطابق حرکت کوم، هغه که څوک یو قوي احساس ولري هغه بلکې فساد نه ورکوي، هغه فساد اخیستون کې افشا کوي، قانون ته سپاري. بل مهمه خبره دا چې ګوره، یوازې که حکومت کې فساد شته دی څوک ورو کولای شي؟ مونږ تاسو یو ختمولای شو. دلته د هر چا چې ټلیفون وکړي د خورکۍ نه دی ورونو نه زه ډیره مننه کوم. دوی یو مدني حرکت تر سره کوي، دوی یو داسې حرکت تر سره کوي چې زړونه سوځي، غواړي چې په افغانستان کې فساد ختم شي. تاسو په خپلو سیمو کې ټولنې، مدني ټولنې نور سره یو ځای ته شي، حکومتي ادارې وڅېړي. څو ورځې وړاندې ما یو فلم کته، هغه ډېر ښه فلم و. یو هسپتال ته مړی وروړی وي، هسپتال والا ورته وایي چې دا به مونږ ټیسټونه به وکړو. ها په لنډ شکل درته وایم چې اخر کې په هغې باندې ثبوت شي، مدني ټولنې ورته ووایي چې مونږ تاسو ته مړی در وړی و، دا ژوندی سړی نه و، نو هغه اسپیتال چې دی هغه وتړي. نو دوی نه مغوښتنه دا ده چې تاسو د فساد پر ضد راپاڅېږئ. دا یوازې د حکومت دنده نه ده، زموږ او ستاسو ټولو وظیفه.
هلمند هم یو اړیکه اخلو، وروستۍ اړیکه به وي ځکه د خپرونې وخت پای ته رسېږي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو افغان صاحب. ډېر بخیر راغلی. مهرباني خپرونې په اړه څه وایي؟
چې حکومتي چارواکو ته عام ولس ته څه په کار دي چې د رشوت مخه ونیسي؟
او ډیره زیاته مهرباني.
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه هلمندی وروره. ما و تا ته څه په کار دي چې څه وکړو؟ حکومتي چارواکی خو ناس د په تذکیره په پاسپورټ په بل شي باندې رشوت اخلي. زه و ته باید څه وکړو چې خپل ګوندي خپل خري خپل وطنوال ته مو خیر رسیدلی وي؟ مونږ او تاسو باید راپاڅېږو. هغه چارواکی چې رشوت اخلي د اسنادو د ثبوتونو مطابق حکومت ته وښیو. که بیا هم حکومت څه ونه کړل، حکومت ګرم دی. وطن فساد غیر قانوني چارې یوازې په حکومت باندې نشي سمیدای. کله چې څوک خپل وطن ته، خپل خاورې ته، خپل ګوندی ته، خپل وطنوال ته وفادار شي، هغه ډیر څه کوي. یوازې په خبرو باندې څه نه کیږي. تاسو چې کوم په ټلیفونونه وکړل، زم ډیره ډیره مننه کوم. خو یاندو تاسو هم ټلیفونونه وکړئ، د فساد پر ضد مبارزه وکړئ. کچېری موږ تاسو په دې مبارزه ته کلک ودرېدو، افغانستان چې اوس په فساد کې اول نمبر دی، په رښتینولۍ کې به، په غیر فساد کې به اول نمبر وي. نو د وطن د جوړولو دپاره هر چا ته اړتیا دی چې هغه مبارزه وکړي. نو موږ له چارواکو نه هم غوښتنه کوو چې د فساد پر ضد کلکه مبارزه پیل کړي. راځئ چې خپلې عقیدې ته، خپل قانون ته، خپلې خاورې ته وفادار پاتې شو. هغه څوک چې موږ تاسو نه رشوتونه اخلو، خپل د کلي کې به رسوخه خلکو ته، نورو کسانو ته یې وښیو، تر څو په هغې باندې قانون عملي کړو. موږ تاسو افغانان یو، موږ تاسو غیرتي خلک یو، وطن ته وفادار خلک یو. یوازې په نورو په ټوپک یا په نورو څه باندې هم وطن ته خدمت نه کیږي. یو څوک به د یوې لارې خدمت کوي، بل څوک به په بل لارې کوي. راځئ موږ تاسو د دغې قانوني سالمې بالکل ستر هدف ته به ورسیږو. کچېری جناب زدان سے فساد په وطن کې ختم شو، کار به اهلی کار تسپر